ځان برابرې.
خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. روسیې د سوریې دننه لري واټن څخه یو توغ د پر توغندیو ډزې وکړې او تېره ورځې بیا په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد چیبرې تفصیل وړاندې کوي.
روسیې او سوریې د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیې الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له بجو د مخام تر بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د ښوونځیو په اړه د ترسره شوې یوې څېړنې نتیجه ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه څېړنه د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یوه بنسټ ترسره کړې ده. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت په ښوونځیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولی دی، خو یو تازه سروې ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې په نوم یو څېړنیز بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. دغه بنسټ یو څېړونکي علي محمد علي وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په ښوونځیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د امنیت ریاست، د کورنۍ چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په ښوونځیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ملي پالیسي جوړ کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو له یوې ډېرې لویې سیمه ییزې ستونزې سره به مخ شي. ښاغلی علي وویل چې په ښوونځیو کې داسې وضعیت کولی شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د ښوونځیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک له ملاتړ پرته به په ازموینو کې وړې نمرې په پانتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څېړنې او ارزونې د بنسټ دا راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هیڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ یې په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان د پوهنې په اصولو کې سیاسي، نظامی او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په یو صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې د